دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار د چهارشنبه په ورځ په دوبۍ کې لخپل ګودامونو نه په افغانستان کې د لسګونو زرو محتاجو خلکو لپاره کابل ته پالوتکو کې په عاجله توګه د بشري مرستو پر رسولو پیل وکړ. خبرداري ورکړي چې د بشري وضعیت بحران ورځ په ورځ ژورېږي. د دې نړیوالې ادارې د ریپورت لمخې 3.5 میلیونه افغانان د وسلوالو شخړو او قدرتۍ افاتو په وجه بې کوره شوي دي. 200,000 خلک سکال لخپل کورونه وته ته اړ شو. لبلې خوا د بشري حقوقو د څار مؤسسه یا هیومن رائټس واچ چې دفتر په نیویارک کې ده هم بشري وضعیت د خرابېدو لامل خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو د څار مؤسسې په خپل یو ریپورت کې چې نن د پنځشنبه په ورځ د لړم په 14مه خبر کړی دی ویل دي چې د خیریه مؤسساتو پر خوځو کارکونکو باندې د طالب چارواکو لخوا د ډیرو سختو قیوداتو د لګیدو لامل په ولایتونو کې هغو افغانانو ته بشري مرستې نشي رسیدلی چې د خپل ژوند د بقا لپاره ورته اړتیا لري. په ځانګړې توګه کومې ښځې او نجونې چې په کورونو کې دي. د هیومن رائټس واچ مؤسسه وای همدا وجه ده چې ډیرو کم کورنیو ته بشري مرستې رسول کیږي چې د افغانستان په ولایتونو او اطرافو کې اوسیږي. د بشري حقوقو د نړیواله مؤسسه وای چې دوی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د دفتر یا وچا د هغې موافقت نامې متن لیدلی دی چې د طالبانو سره په دې اړه لاسلیک کړی. د موافقې له مخې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې به د بشري مرستو د رسولو لپاره ښځو کارکوونکو ته اجازه ورکوي چې له خیریه مؤسساتو سره همکاري وکړي. خو د اکتوبر د 18مې پورې طالبانو صرف په دریو ولایتونو کې ښځو کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړله. له بلې خوا د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وای چې د دوی یو هیئت محبسونو له عمومي رئیس سره ملاقات کړی او له هغه سره د خپل وظیفوي او بشري مکلفیت پر بنا د ICRC ټیمونو ته له قیدیانو سره د ملاقات کولو د پروسیجر په اړه خبرې وکړې او هم یې ورسره د قیدیانو لپاره په زندانونو کې د ژوند شرایطو د ښه کولو او د ضرورت په وخت له هغوی سره د مرستې په باب مذاکرات کړي دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د اسلامي همکاري سازمان یا OIC په ډېرو سختو الفاظو کې تیر ورځ د سردار محمد داود خان پر نظامی روغتون باندې د مرګانه حمله غندنه کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن د ټویټر په پاڼه لیکلی دی چې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره ملاقات وکړ. دواړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخولو، د ترانزیتي او تجارتي لارو د خلاصولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ په اړه خبرې وکړې. د ازبکستان لومړنی تجارتي کاروان د لومړي ځل لپاره د افغانستان په لاره پاکستان ته رسیدلی دی. پاکستان وای کومه موافقت نامه چې د افغانستان له حکومت سره لاسلیک کړی و او دوه واره موده غزول شوی و د روان نومبر په میاشت کې پایته رسیږي. دا واشنگتن دی. په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افریقا د ښکار هیوادونو لپاره ځانګړی استازی جیفری فیلټمن نن د پنځشنبه په ورځ ایتوپیا ته سفر کوي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبریاله سندسین وای امریکایي استازي دا سفر په داسې حال کې کوي چې د تیګرای د ازادۍ د جبهې وسلوال د ایتوپیا د پایتخت اديس ابابا په لورې د حرکت په حال کې دي او د دواړو خواو ترمنځ درندې جګړې روانې دي. د ایتوپیا د هوایي پوز دو مسلسل بمبارۍ باوجود یا غیان د پایتخت په لورې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي. د تګیدي د ازادۍ د جبهې سره وس دو گاونډي حالت عمرو وسلوال هم ملګری شوی دي. په عین وخت کې فیسبوک وای چې د ایتوپیا د صدر اعظم ابي احمد هغه پیغام لري کړی دی چې په خپل طرفدارانو باندې غږ کړی چې درندې وسلې راواخلي او د تګیدي وسلوال دفن کړي. ویل کېږي چې هندي چارواکو یو شمیر هغه هندي مسلمانان نیولې دي چې ټیشل د جام د ګټلو په لوبو کې د هند ټیم په مقابل کې د پاکستان د کرکټ د ټیم د بری د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. د روسي حکومت پر آزادو مطبوعاتو باندې د فشار د زیاتولو په غرض یو نوی مطبوعاتي قانون نافذ کړی دی. د زیاترو آزادو مطبوعاتو چلونکي د خارجي ایجنټانو په نوم یادیږي. څارونکي وایي چې د روسیې د حکومت دا اقدام د پخواني شوروي اتحاد له هغې مفکورې نه نشأت کوي چې سیاسي مخالفان به یې د دولت د دښمنانو په نوم ټکول او په محبسونو کې به یې غورځول. تیره میاشت په استانبول کې د ترکیې د چارواکو لخوا د ایراني ایجنټانو د یوې ډلې له لیولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. یوه ایغوری مسلمانه چې په کاناډا کې ژوند کوي او میړې د ازبکستان چارواکو هغه هیواد ته د سفر په وخت نیولې او د چین حکومت ته ورحواله کړو، زیار باسي چې د کاناډا د حکومت په مرسته خپل میړه راخوشي کړي. د جمهوری غوښتونکو ګوند د توقع برخلاف د سه شنبې په ورځ په ایالتي انتخاباتو کې له دیموکراتانو نه مخکې شو. د امریکا خبریاله کارولین پرسیټو وای چې د جمهوری غوښتونکو دا بره بل کال د کانګرس په انتخاباتو کې د دیموکراتانو لپاره یو غټ خبرداري و. توقع ده چې د 2022 میلادي کال په نومبر کې به د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د ټولو چوکیو لپاره او د سنات د مجلس د درېمې برخې چوکیو لپاره انتخابات وشي، او که جمهور غوښتونکو پر کانګرس باندې کنټرول حاصل کړ د جمهور رئیس بایدن مشکلات به سیوا شي. او د ساينس پوهانو یو ډله وای چې د ځمکې د کورې هغه برخه چې مخکې فکر کېده د تل لپاره به د یخ تختې په خپل حال پاتې په کراره کراره د ویلې کېدو په حالت کې دي، او که دغه پدیده همدغه شان دوام ومومي ممکن چې د روسیې په شان د هغو هیوادونو لپاره به غټې ستونزې پیدا کړي چې د خاورې زیاتره برخه یې یخ نیولې او منجمد ده. د روسیې د خامو تیلو زیرمې به له منځه ولاړې شي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده. د بشری حقوقو د سار یو ډلې هیومن رائټس واچ په تازه رپورت کې ویلي دي چې د مرستې رسونې په خزینه کارکونکو د طالبانو د اسلامي امارت د بندیزونو د مقرراتو له امله افغانستان کې د مرستې رسونې چارې نورې هم د ستونزو سره مخ شوې دي. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکي وایي د خزو د زده کړو په برخه کې تر اوسه او یا فیصد پوری کارونه پر مخ تللي دي. د مرستې رسونې ځینې کارکونکي هم د غډول ستونزې تاییدوي. اکرام شنواری رپورت را لېږلې.
بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټ واچ په افغانستان کې د خیریه موسسو پر خزینه کارکونکو باندې د کار په برخه کې د طالبانو د اسلامي امارت لخوا د رامنځته شوو بندیزونو د اغیزو په هکله په تازه راپور کې چې د پنځمه په ورځ خپور شوی ویلي چې دغو بندیزونو له امله مرستې ته اړو خلکو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د مرستې رسولو چارې د ډیرو ګواښونو سره مخ شوي دي. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا یو جدول ته اشاره کړې او ویلي دي چې د اکتوبر تر 18مې یوازې په درې ولایتونو کې خزینه مرستې رسولي کارکونکو ته پرته د کوم شرط څخه د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. هیومن رائټ واچ وایي په نیمه افغانستان کې مرستې رسولي خزینه کارکونکي د کار او فعالیت لپاره د خزینه کارکونکو سره د کار زیاته د کورنۍ د نارینه غړو ملتیا په ګډون یو لړ شرطونه ایښودل شوي چې له امله یې خزینه کارکونکو کار تر سختو اصولو سره مخ کړی او حتی چې دا ممکن کړی دی. د مرستې رسولي یو شمېر افغان خزینه کارکونکي هم وایي چې دوی د کار په برخه کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د لیالي په نوم د یو مرستندوی سیوی کارکونکي امریکا غږ آشنا ته ویل چې په ځینو ولایتونو کې خزینه کارکونکو ته ویل شوي چې کارت د محرم سره لاړی شي.
په اوسنۍ وضعیت کې زیاتره هیوادوال مو په ولایتونو کې مرسته ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه غوړي دوی سره همکاري وکړي. خو دغه کارکونکي هم خزینه وي او هم نارینه، مخکې هم دوی په ولایتونو کې همکارانو خپل هیوادوالو سره مرسته کول او همکاري کول، خو اوس داسې یو وضعیت جوړ شوی چې د خزینه کارکونکي په مخ باندې یو لوی خنډ جوړ شوی چې په ساحو کې باید محرم سره لاړ شي او دا اوس حتمی شوی. یعنی په داسې حال کې د هر کارکونکي محرم چې دی دوی هم خپل مصروفیت لري او دا یو لوی ستونزه د خزینه کارکونکي پر مخ ده.
هیومن رائټ واچ وی په بدخیس ولایت کې خبر سره سوالي خزینه کارکونکو ته اصل اجازه نه ورکول کیږي. په بامیان او د کندی ولایتونو کې یوازې د سروې اخیستلو پر مهال د کار جزاه ورکول کیږي په شپاله ولایتونو کې طالبانو اسلامي امر چارواکو ویلي چې پر سرسولي خزینه کارکونکي یوازې د محرم په ملتیا د کار کولو اجازه لري د دغه راپور لمخې د طالبانو اسلامي امر چارواکو په یو ولایتونو کې د پر سرسولي خزینه کارکونکو ته یوازې د امر وختي او په دې سکتورونو کې د کار اجازه ورکړي د دغه راپور پر اساس د پنځه ولایتونو پرته د طالبانو اسلامي امر چارواکو د پر سرسولي د خزینه کارکونکو د کار په اړه په شپایي ډول نوي مقررات اعلان کړی دي د ولسی جرګې په خوانی غړي پردانه کوچي وي چې طالبانو اسلامي امر چارواکو د خزو ځاکونو په اړه ډیری سرګندونې کړي خو په عمل کې تر اوسه ډیر څه ندي شوي
منم چې طالب مشران بیا څه وایي چې موږ دا کوو موږ چا سره کار نه لرو غرض نه لرو دا دی وغه دی مګر هغه څه چې په عمل کې موږ تاسو ویني هغه یو دینه متفاوته شی دی هر څه چې دوی غواړي ورپکې غواړي د هر چا سره هر څه کوي شي هیڅوک لري مسونه نه دی او هیڅ داسې قوا او قوت نشته چې د طالب د جنگیالیو د بدبختو په مخ ودرېږي او هغه ترې وډار شي یا حداقل ترې پاک ولري او دا غل لپاره چاته څه ونه وایي نو څه چې دوی غواړي کده لباس لپاره یې د پوښښ لپاره یې دغه وظیفې او دندې او موقف د هر څه لپاره هر څه کوي شي هر طالب هر څه کوي شي په هر ځای کې په هر چا
دا ګس په پیلسمه چې کله طالبان کابل ته نو وتل ورسره سم په حکومتي ادارو او نورې ادارو کې د خودو په کار باندې بندیز ولګول شو د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه دغه راپور پاله سره دی ویلي خو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مناسل زبی الله مجاهد د دیولې په منځ کې کابل کې خبريالان ته ویل چې د خودو د کار او تعلیم لپاره کندلاري جوړولو په برخه کې اویا پیسه پرمختګ شوی دی
افغان خودو لپاره تعلیم زمينه مساعدول افغان خودو لپاره د کار زمينه مساعدول یا نور مسائل څه شکایتونه دي دا نړیوال مسائل نه د افغانستان مسله ده موږ د دې په حال کې اخته یو دا اوس په ډیرو غنو ولایتونو کې موږ خوونځو ته تګ لرو ته عبدالسلام پورمزي شخصي پانتونون تم جنیم ځل کانم دي تر اویا فیصد پر دا مسله حل شوی د ورو ورو رواني کرا کرا د سنځ حل
زبی الله مجید وی چی دا مسائل داخلي مسائل دي
دا چې په داخل کې ز افغان خودو سرنګ زمينه مساعدوم یا سوایم دا چې په داخل کې ز خوونځي سرنګ چلوم یا نه چلوم دا افغاني مسائل دي دا نړیوالو ستونزه نه زموږ ستونزه ده باید حل کو موږ انکار نه کولې دینس دا باید حل نسی ولې دا صلاحيت دا واک دا اختیار خارجان ته نور کوس په دغه مسائل کې موږ مداخله ولې
هيومن رائټ واچ اداري ویل چی په افغانستان کې وګړي شل کلنې جګړې په لږو زره خزي کو دي کړی چې ډیرو ته د ماشومان روزنه او پالنه هم پر تر غالي ده
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي په منځني صفه یو زرو دوه سو شپږ نوي اشاریه صفر په لنډو صفو یو لزره پنځه سو پنځه اویا اشاریه صفر او نه سو دو اویا کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان د اړمنو خلکو سره د نقدې مرستې لړۍ پیل کړې چارواکي وایي چې د سلورو میاشتو لپاره هر کورنۍ ته 3500 افغانۍ ورکول کیږي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو د سو میاشتو را په دې خوا خبرداري ورکړې چې افغانان د سخت لوګي سره مخامخ دي
لکه چې طالبان واک رسیدلی د افغانستان اقتصاد په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او روان وینې کیږي چې د بي وزلو خلکو شمیر به زیات شي
د دې داس خلک شته چې د خوراک لپاره هیڅ شی هم نه لري د اغوستلو لپاره هم هیڅ شی نه لري دوی پر روان ژمي کې د خپل کورونو د تودولو لپاره د سوخت مواد هم نه لري
د امریکا متحده ایالاتو په طالبانو باندې د نړیوالو بندیزونو د رعایتولو په منظور د افغانستان په ملياتونو شتمنۍ کنګل کړي ده د دغو بندیزونو له کبله د افغانستان مرکزی بانک او تجارتي بانکونه نشي کولای چې نړیوالې معاملې ترسره کړي
له هغه وخت نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي هیڅ کارونه نشته په تیر بیا د خزو لپاره موږ د تعلیم او کار حق نه لرو
دغه بندیزونو تجارت چې د افغانستان اقتصاد ور باندې متکی دي متاثره کړي دي
ولې د مردان نسبته
اوس چې نارینه هم بیکار دي دغه پیسې کفایت نه کوي خو د خدای شکر ادا کوم چې اوس کولای شو لک وړ واخلو
ملګری ملتونه وړاندوي نه کوي چې د افغانستان 59 په سلو کې خلک به د خوړو لکه مخسر مخامخ شي او 90% به د فقر لکه چلاندې حتی ورسیږي همدارنګه د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یا یو ان سی آر په ژمنه یو مرستو بار یو چارتر شوي الوتکه کابل ته ورسېدله د درې تیر شو ټونو په وزن دغه ژمني مواد به په اړو افغانانو وویشل شي یو ان سی آر هم دا رنگ ویلی دی چې دوا نور چارتر شوی الوتکې به هم دا ډول مواد افغانستان ته انتقال کړي.
سږ کال د افغانستان 13.4 میلیون خلکو کومک ته ضرورت درلود. د ژمی پر اتاک سره او پر اتلونکي کال کې به د هغو خلکو شمیر چې خوړو سرپناه صحي اسانتیاو او تغذیه ته ضرورت لري 3.4 میلیون ته لوړ شي.
یو ان سی آر مخکې ویلي و چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو او وچکالۍ له امله په زرګونه کسان د خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
طالبانو د 2.5 میاشتو راهیسې خپل تمرکز د بغاوت نه حکومتوالۍ ته اړولې دي. د اوس د خپل دښمن داعش سره مخامخ دي. داعشانو په ورسته اوس ورځ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لوی حمله کړې دي. تازه برید د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون وشو چې لکبلې 15 کسانو وجل شول او شاوخوا 50 تنه ټپیان شول. نور جزئیات په دې رپورت کې اوري.
طالب چارواکو چهارشنبه ویل چې د طالبانو یو جګپوړی قومندان حمدالله مخلص د کابل په پوځي روغتون کې د داعش د ځانمرګي بریدګرو په وړاندې جګړې کې وجل شوای. مخلص د قانی د شبکې غړی او د بدریز وکونی چې د طالبانو ځنګړز وکونه دی قومندان و. طالبانو زیاته کړې ده په پرونی برید کې پروختون کې د نننه چوک نه دی زیانمن شوی. خو له روختونه بهر درې خزی یو ماشوم او درې طالبان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دی.
ډاکټر تقریبا ملګر له خپل شپکته نو او کرش مې لاله ده مال امتی ملګری وای شپکته
امه دو ته شه زنده بوزداش کړن درسته
دو ته نه لیول دي ژوند دي ولیدي
د داعش خراسان ډلې د اماق ویب پاڼه کې په خبر شوی بیان کې ویلي چې د داعش ډلې 50 جنگیالیو هم زمانه او پامغغې سره د بریدونه تر سره کړې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د بریټ د اهمیت خودلای او ویلي چې بریټ په 15 دقیقو کې د طالبانو د ځنګړو ځواکونو د چټکه مداخله په پایله کې شانډ شو. خو د پیښې عیني شاهدانو د خپل سترګو لیدلای حال داسې بیانوي.
وضعیت دیروز بسیار وحشتناک بود. وقتی که انفجار اول صورت گرفت حساب معلوم نبود، همه هر جای پراگنده بود، ولی زمانی که انفجار دوم صورت گرفت باز بیخی وحشت‌تر شد. ساهر اکل گیتر کردن از شفخانه همگی یک دروازه ای طرف دارد، 100 طفل یک دروازه روی بری 400 بستر است که از این دروازه پرسنل با مریضا همگی از شفخانه برآمدن شفخانه را ترک کردن.
ما رفتم نان گرفتم ما آمدم با پیشوری ما سیتا پلنگی پشت می دوید دروازه و قسمت دروازه اول ما را خیر کرد سرما. باز بعد از پیشوری ما لمبه بالا شد آتش ما نفهمیدم افتیریم گشته کرده شدیم ما را باز کردی امی نوک تفنگ خود باز تیلکت پیدا یوایی صورت گیر زیر پای ما خیر کرد. این قسمت موگو شده، کمر موگو شده، اینجای موگو شده.
د ملګرو ملتونو د اټکلونو لمخه داعش د افغانستان په شمال او ختیځ کې ل 1500 تر 2000 پورې جنگیالي لري چې ځینی کوچنۍ ډلې ان په پلازمینه کابل کې د طالبانو تر سترګو لاندې فعالیت کوي. په امریکا کې مشت د صفوان څېړنیز مرکز وایي د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره طالبان خایي له حقانی او القاعده شبکو په جنگیالیو، جنگي مهارتونو او لوجستیکی ملاتړ تکیه وکړي.
انفجار که روح داد بار از اون مهاجمین بود. ما دو تایش دیدم که دروازه باز شدی، دروازه سر ما فایر کرد، می دویدن داخل رفتن. بعد از اون که در داخل رفت اونها رو زد، جنگ من نکرده وا. انفجار دوم که روح داد 10 یا 15 بعد روح داد.
طالبانو د کابل په پوځي روختون پرونی بریټ په داسې حال کې غندلای چې په خپله په 2011 میلادي کال کې د می میاشتې پر 28 پر همدې روختون ځانمرګي بریټ کړای وو او مسولیت هم منلای وو چې په کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي وو او تر 20 زیات نور ټپیان شوي وو.
د ده امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د امریکا په ځینو ایالتونو کې د والیانو او خاروالانو د ټاکلو لپاره انتخابات شوې دي. د دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو نمائندانو ترمن سخت سیالي روانه ده. په دې اړه نور معلومات د خپل همکار وحید فیضی په دې رپورت کې اورو.
جمهور غوښتون کې کاندید ګلین یانکن د ویرجینیا ایالت د نیوی والی په توګه وټاکل شو. په 13 کلونو کې د لومړي ځل چې یو جمهور غوښتون کې کاندید د ویرجینیا د ایالت د والی څوکۍ ګټي. 45 کلن یانکن دیموکرات تیری مک الف ته ماته ورکړه چې دا د ویرجینیا په ایالت کې چې په 13 کې پکې دیموکراتانو ټاکنې ګټلې او تیر کال ولسمشر بایدن هم له خپل سیال ترامپ څخه پکې ټاکنې وګټلې یو مهم بدلون ښایي.
موږ وګټله څومره په زړه پورې ده. تر هر څه لومړی زه له تاسو ټولو مننه کوم چې انتظار مو وایست. تر هغې مو زیات انتظار وایست چې موږ فکر کوو. ډېر ژر به سره چای وڅښو.
یقینا د پایلې ډیموکراتان ته په سیاسي قدرت باندې د پاتې کېدو لپاره په داسې حال کې اندېښنې زیاتې کړي چې په راتلونکي کال کې د کانګرس لپاره په منځمهاله ټاکنو کې ښایي په کانګرس کې د دوی باریک اکثریت له منځه یوسي. له کله نه چې ولسمشر بایدن واک ته رسیدلی دی دا ټاکنې رای ورکوونکو لویه آزموینه وه چې پایلې د ولسمشر بایدن د ملاتړ په برخه کې جدي خبرداری دی. د هغه اداره په 1300 میاشتو کې ټاکنې شوې ده چې په لړ کې افغانستان څخه په ګډوډیو کې د سرتیرو وتل د کورونا وایروس وبا ستونزې او په کانګرس کې د هغه د ادارې د قانوني اصلاحاتو نه منځوریدل شامل دي. جمهور غوښتونکي کاندید یانکن لدی فرصت څخه ګټه واخیسته. بلخوا په نیوجرسي کې دیموکرات کاندید فیل مورفي د خپل جمهوریت غوښتونکو سیاسي سره په نګدي انتخاباتي مبارزه کړې. هغه د بیا ځل ټاکېدو لپاره په هغو ترقی غوښتونکو پالیسیو حساب کوي چې په خپل لومړی دورې کې عملي کړې دي. د اسوشیټ پریس خبری اژانس د راپور مخې تر اوسه په نیوجرسي کې د ټاکنو ګټونکو معلوم شوی نه دي. خو دا څرګر چې د سیاټرلی د خپل دیموکرات کاندید څخه مخکې دي.
Thank you all so much for sticking around.
له تاسو ټول مننه چې دلته یاست. موږ باید لږ څه انتظار وکړو. تر هغه چې موږ یې تمه درلوده، موږ باید د هرې رائے ترشمیرلو پورې په تمه شو. زموږ دیموکراسي هم داسې ده.
په نیویارک بیا د دیموکرات ګوند کاندید اریک اډامز چې مخکې د پولیسو افسرو د نوي خاروال په توګه ټاکل شوې ده. اډامز دویم تور پوست امریکایی ده چې د نیویارک د خاروال په توګه ټاکل کیږي.
دا چې دلته ولاړیم د نیویارک اوسیدونکو د حق لري چې پوشي چې دوی هم په خار کې د درېدو حق لري.
د پولیسو د غوښنې افسر چې سیاست یې مخه کړی دا د پولیسو د بودیجې کمول وړاندې زیغندل لري. اوس د یو متدل لار خپل کړی چې سیاسي څېړونکو وایي د یې په ګټه و.
خلک پوهیږي چې د پولیسو په اداره کې باید اصلاحات رامنځته شي. خو اکثره خلک غواړي چې په ښار کې د جرمونو کچه راټیټه شي. وسلې او د بندونو شمیر زیات شوی دی او دا د نیویارک د اوسیدونکو او اقتصاد لپاره ښه نه دي.
تر ډیوډ ډینکنز وروسته اډامز دویم افریقایي اصل امریکایی دی چې د جنوري په میاشت کې بعد د نیویارک د نوي خاروال په توګه دنده پیل کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
کسه هم چې بیجینګ چین ته د سمندري لابسټرز په واردولو باندې په غیر رسمي ډول بندیزونه لګولې دي. استرالیایي کمپنیونکو او د هغه هیواد غټ شرکتونه د نورو لارو نه په استفاده اوس هم لګیا دي چین ته د میلیونونو ډالرو په بیا لابسټرز صادروي. په موکړې دی رپورت ته
له تازه خبرو شو ارقامونه څرګنده شوه چې د استرالیا د سمندري لابسترونو یا لوټرونو تولیدونکو شرکتونه د چین د حکومت د غیر رسمي بندیز باوجود په استلا د ګری یا متبادل خاکی لارنه په استفاده اوس هم د میلیون ډالر په بیه لابسترونه په چین کې پلوري. د کارپوهانو په باور دغه شرکتونه له بندیز نه په استفاده ډېرې پیسې پیدا کوي. چین تیر کال په نومبر کې په غیر رسمي توګه له استرالیا نه د لابسترونو د بارس کرو او وربشو په واردولو باندې بندیز اعلان کړ. د سلګون میلیونو استرالیایي ډالر په ارزښت به د لابسترونو د پلورلو سودا کېده. تا تازه ارقام چې د استرالیا د لابستر د تولیدولو تر ټولو غټ شرکت د ویسترن راک لابستر کونسل اخبار کړي دي چې د بندیزونو باوجود له چین سره په دې برخه کې په سوداګرۍ کې په فوق العاده توګه زیاتوالی ملاحظه کیږي. سوداګر له غیر رسمي لارو چارو نه استفاده کوي، په مستقیمه توګه د چین له مارکیټونو سره سودا نه کوي. د استرالیا لابسترونه د هنګ کانګ لاره چین ته رسول کیږي. د روان میلادي کال په مارچ کې یو دم 300 متره ټنه زیاتوالی پکې راغی. کارپوهان وای یقینا چې کوم لابسترونه چې هنګ کانګ ته رسیږي بل اخره مهاجری سوداګری د چین مارکیټونو ته رسي او په لوړه بیه خرڅي. د چین او استرالیا ترمنځ سوداګری په برخه کې تیر کال د تشنج او کالکیچ د راپورته کېدو له امله د چین حکومت د استرالیا په تجارتي مالونو باندې ګمرکي محصول لوړ کړ. په سیدنی کې د متحده ایالاتو او آسیا د پرد د علمي مرکز د نړیوال تجارت کارپوه جیفری ویلسن په دې باور دی چې حتمن به د سوداګری د متبادله لاره د چینایانو په کنټرول کې. نوموړی وایي
The reason that you're getting a grey trade happening in lobsters and nothing
دا چې چین د لوبسترونو د سوداګرۍ متبادل لاره پرخیدا او د ډبرو سکرو او اوربشو په وارداتو باندې بشپړ محدودیتونه لګولې دي. خی چې چین له دې نه په غیر بل کومه چاره نه لري. دواړه هیوادونه یو پر بل باندې سل په سلو کې متکی دي. استرالیا چین ته د لوبسترونو په صادرولو متکی ده او چین لاغه هیواد نه د خپل داخلي مارکیټ د تقاضا د پوره کولو په خاطر مجبور دی چې په استرالیا باندې اتکا وکړي. جیفری ویلسن په وینا دا ډول سودا د تور بازار پر ردیف کې نه حسابېږي. کاروبار سلفي ست غیر قانوني نه دی. موږ باید په لومړي سر کې دا خبره وکړو کوم مالونه چې له استرالیا نه هنګ کانګ ته صادرېږي تجارت غیر قانوني بڼه نه لري. د هنګ کانګ سوداګر له رسمي چینلونو نه بهر ارتباطات لري. چین او استرالیا دواړه غټ تجارتي انډیوالان دي، خو د تیرو څو کلونو په موده کې د مختلفو جیوپولیټیکي اختلافاتو له امله تجارت ټکنه شوی دی. وروسته له هغې چې تیر کال د استرالیا حکومت غږ وکړ چې له چین نه د کورونا وبایي ویروس د خپرېدو د جړلو د معلومولو په اړه دې مستقل تحقیقات وشي، دغه اعلان بیجنګ سخت ناراضه کړ. او هم د استرالیا او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د نظامي انډیوالۍ پراخېدو هم بیجنګ په غوسه کړی دی. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غلطی کی یو ځل بیا. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار د چهارشنبې په ورځ په دوبۍ کې له خپلو ګودامونو نه په افغانستان کې د لسګونو زرو محتاجو خلکو لپاره کابل ته په الوتکو کې په عاجله توګه د بشري مرستو په رسولو پیل وکړ. خبرداری ورکوي چې د بشري وضعیت بحران ورځ په ورځ ژورېږي. 3.5 میلیونه افغانان د وسلوالو شخړو او قدرتي افاتو په وجه بې کوره شوي دي. وسو وزاره خلک سکل لخپل کورونه وته ته اړشو. د بشري حقوقو د څار مؤسسه یا هيومن رائټس واچ چې دفتر په نیویارک کې ده هم بشري وضعیت د خرابېدو لامل خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. لبل خو د سلسله نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی واي چې د دې وحیت محبسونو له عمومي رئیس سره ملاقات کړي او له هغه سره د خپل وظیفوي او بشري مکلفیت پر بنا د آی سی آر سی ټیمونو ته له قائدانو سره د ملاقات کولو د پروسیجر په اړه خبرې وکړې. د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی تیر ورځ د سردار محمد داود خان پر نظامی روغتون باندې د مرګانه حمله غندنه کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن د ټویټر په پاڼه لیکلی دی چې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره ملاقات وکړ. د ازبکستان لومړنی تجارتي کاروان د لومړي ځل لپاره د افغانستان په لاره پاکستان ته رسیدلی دی. پاکستان وای کومه موافقتنامه چې د افغانستان له حکومت سره لاسلیک کړې وه او دوه وارې موده غزول شوې وه د روان نومبر په میاشت کې پای ته رسیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افریقا د ښکار هیوادونو لپاره ځانګړی استازی جیفری فیلټمن نن د پنځشنبې په ورځ ایتوپیا ته سفر کوي. امریکایي استازی دا سفر په داسې حال کې کوي چې د تیګرای د ازادۍ د جبهې وسلوال د ایتوپیا د پایتخت ادیس ابابا په لورې د حرکت په حال کې دي.
قدر من اوریدونکو تاسو ته امریکا آشنا رجن زمونږ خبری خبرونه واوریدا مو تاسو نه د هیلی اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي ته خدای په امان.